وخت افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. ازادي راډیو او ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 څپو سربیره د غراز لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه هم اوریدلی شئ. په دې خبرونه کې اوري چې د فرخوندې د قتل په قضیه کې څلور تورن په اعدام محکوم شول او اتو نورو ته د 14 کلونو بند سزا واورول شوې. دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو مهمو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. 2:19 پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپرو. مخکې دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، خپرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې د پاکستان پوځ د هند استخباراتي اداره تورنه کړې چې په پاکستان کې تروریزم ته لمن وهي. ایراني چارواکي نن د صنعتي تولیداتو په یوه نندارتون کې د تیلو او طبیعي ګازو د لویو پروژې انطرحې په ډاګه کوي. خو مخکې له دې چې د سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو تفصیل واورئ، سید کمال شاه عارف د افغانستان کورنی مهم خبرونه وړاندې کوي.
سر کې د خبرونو سرچ کې د کابل شاري محکمې د فرخوندې په وژنه کې د تورونو کسان له ډلې څلور تنه پیدا مواد ته نورې په 14 کاله باندې محکوم کړل. د کابل امنیه قمانداني وایي چې په تیرو دوه اونیو کې د درو اتیا جنایي جرمونو په تور 122 تنه نیولې دي. او د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د سولې خبرو اترو د پرمخ وړلو لپاره باید عملي ګامونه پورته شي. بشپړ خبرونه. د کابل شاري محکمې د فرخوندې په وژنه کې د تورونو کسان له ډلې څلور تنه په اعدام او اته نورې په 14 کاله تنفیذي بند محکوم کړل. د کابل شاري محکمې مشر صفي الله مجردین چې هر شنبه د یادې محکمې د پایلو د اعلانولو پر مهال ویل چې د یادې قضیې 14 نورو کسانو ته د اسنادو او شواهدو د نشتوالي له امله عبارت ورکړل سو. ښاغلی مجردی وویل
و سوختاندن جسد مسمات فرخنده نامه به اشد مجازات، یعنی اعدام، هر واحد شما را محکومی به مجازات نمودیم.
د دې محکمې د معلومات لمخې چې دغه محکمه به د 19 نورو تورونو کسانو پاړه چې پولیس هم پکې شامل دي دراتونکو یک شنبه په ورځ حکم صادر کړي. همدارنګه د کابل شاري محکمې رئیس افغان امنیتي ځواکونه تول چې دغه پیښې پاته درې تنه نور تورن کسان هم ونیسي. د کابل امنیه قمانداني وایي چې په تیرو دوه اونیو کې د درو اتیا جنایي جرمونو په تور 122 تنه چې بشه زهم پکې شامل دي نیولې دي. د کابل امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمی نن رسنیو ته ویل چې په دغو پیښو کې د وژلو، غلاو او نشي موادو د پلورل قضیه شامل دي. ښاغلی رحیمی همدارنګه زیاته کړه چې د کابل پولیسو د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې د جنایي جرمونو د مخنیوي په هدف عملیات پیل کړي دي. دی وای په دې وروستۍ کې د کابل پولیسو د کابل د ګډ ټیم سره په ټولو ولسوالیو او شپاړس حوزو او دوو ماموریتونو کې تلاشۍ شروع کړې دي. د نوموړي په خبره د دغه عملیات پر مهال د جنایي جرمونو په تور یو شمېر کسان هم نیول سوي دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د وسلوال مخالفینو سره د مبارزې په برخه کې پوره وړتیا لري. د کورنۍ چارو وزیر نورالحق الامین په کابل کې د ځانګړو ځواکونو قیتیې ته د وینا پر مهال وویل چې امنیتي سرتیرو په ډیرو سیمو کې وسلوال مخالفین پر شا تمبولې دي. او د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د سولې خبرو اترو د پرمخ وړلو لپاره باید عملي ګامونه پورته شي. د سولې عالي شورا لخوا په خبره سوي اعلامیه کې ویل شوي چې په دې برخه کې باید تر ډیره پر خبرو اترو بسنه ونه سي، بلکې په هیواد کې د رواني جګړې د ختمولو لپاره عملي ګامونه باید پورته شي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د پاکستان پوز د هند استخباراتي اداره تورونه کړي چې په پاکستان کې تروریزم ته لمن وهي. دا تورونه پرون په راولپنډي کې د پاکستان د لوړپوړو پوځي چارواکو تر لیدنې وروسته لګول شوې دي. دغه غونډه له افغانستان سره پر پوله قبایلي سیمه کې د وسلوالو اورپکو په وړاندې د پاکستان د پوز د روانو عملیاتو د ارزونې په هدف جوړه شوې وه. تر غونډې وروسته د پوز په ویل لمی کې ویل شوي چې قومندانان په پاکستان کې د تروریزم په ډیرېدو کې د هند استخباراتو د شکلتیا په اړه جدي نښې وړاندې کړي دي. د پاکستان پوځي افسران کله ناکله په شخصي توګه هم نه هند په پاکستان او افغانستان کې په مداخله تورنوي، خو ډیر لږ داسې سوي چې د پاوز پر رسمي اعلامیه کې د هند استخباراتي اداره تورنسي. هند په پاکستان کې د مداخله تورن ردوي، خو پاکستان د هغو اورپکو په ملاتړ تورنوي چې په هند کې بریدونه کوي او په هندي کشمیر کې جنګیږي. هند دغه راز پر پاکستان تور لګوي چې په افغانستان کې د طالبانو ملاتړ کوي، خو دا تورونه بیا د پاکستان لخوا ردیږي. ایرانی چارواکي نن په یوه صنعتي نندارتون کې د تیلو او طبیعي ګازو د لویو پروژو طرحې په ډاګه کوي. دا کار داسې مهال کېږي چې د نړۍ له شپږو سترو طاقتونو سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې دوام لري. د ایران د انرژي وزیر بیژن زنګنه په تهران کې د دغه څلور ورځني نندارتون پر مهال دغه مهمې څرګندونې کړې دي. نوموړي وړاندې هم ایران ته د تیلو د نړیوالو کمپنیو د بیرته ورګرځېدو په برخه کې د تهران لیوالتیا ته اشاره کړې وه، خو په ایران کې د بهرنیو کمپنیو د سوداګرۍ نظریې په یو ډول په دې پورې تړلې دي چې ایران او د نړۍ شپږ ستر طاقتونه د اټومي پروګرام په اړه کومې نتیجې ته رسېږي. ټاکل شوی د ایران د اټومي پروګرام په اړه وروستی تفاهم د جون تر دېرشمې پورې وسي. که چیرې دا تفاهم وسي، پر ایران به پراخ اقتصادي بندیزونه لرې سي. ایران د نفتي ذخایرو له اړخه د نړۍ په سطح څلورم او د طبیعي ګازو د ذخایرو په برخه کې دوهم بډای هېواد دی. له هغه راهیسې چې پر ایران د اټومي پروګرام له کبله د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا اقتصادي بندیزونه لګېدلې دي، د انرژي ډېرې نړیوالې کمپنۍ له تهران څخه وتلې او یا یې خپلې سوداګرۍ بندې کړې دي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورن فابیوس وایي په پام کې لري چې د می پر نهمه نیټه په مسکو کې په هغه مراسمو کې ګډون وکړي چې په دوهمه نړیواله جګړه کې د جرمني نازیانو د ماتې او یا یې مکلیز لمانځي. فابیوس نن په یوې راډیو کې د مرکې پر مهال دغه سفر اعلان کړ. که څه هم مسکو د هیوادونو او نړیوالو سازمانونو اته شپېته مشران وربللي دي، خو یوازې شلو تنو په دې مراسمو کې ګډون منلی دی. دا مراسم داسې مهال جوړیږي چې د اوکراین په ختیځ کې د روسي پلوه بلتون پالو د ملاتړ او په غیر قانوني توګه د کریمیا د الحاق له کبله مسکو له سختو نړیوالو انتقادونو سره مخامخ دی. ټاکل شوی د چین ولسمشر شي جین پینګ، د کیوبا ولسمشر راول کاسترو او د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون په دې مراسمو کې ګډون وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سلګیر لاوروف په اروپایي ټولنه کې یو خوا تورنه کړې چې د په خبره غوړي یقیني کړي چې د اوکراین په ختیځ کې ټینګ سوی اوربند ناکام سوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې اروپایي ټولنې او اوکراین استازي نن د بلاروس په مرکز مینسک کې په یوې بیړنۍ غونډه کې د اوکراین د ختیځ د اوربند پر وضعیت خبرې کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي اروپایي ټولنه پر هغو بریدونو سترګې پټوي چې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون پالو تر ولکې لاندې سیمو کې ملکي خلک وژل دي. اروپایي ټولنې تر دې دمه د روسیې د دې تور پاړه تبصره نه ده کړې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما تیره ورځ په سپینه ماڼۍ کې د عراق د کوردستان د خپلواکي سیمې له مشر مسعود بارزاني سره وکتل. په دې کتنه کې چې د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر جو بایدن هم په کې ګډون وکړ، په عراق کې د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد په رواني مبارزې خبرې وسوې. دغه راز امریکایي مشرانو تعهد وکړ چې د عراق له مشرتابه سره به د یوه ډیموکرات، یو موټی او فدرالي عراق د دوام لپاره په ګډه کار کوي. او د هند له ممبئی ښار څخه راپورونه وایي چې یوې محکمې د بالیوډ فلم ستوری سلمان خان د یوه کس په موټر وهلو او بیا تښتېدو په قضیه کې په 15 کاله بند محکوم کړی دی. د خبرونو پای
خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل که غواړی به هم د خبرونه ولولې دی. ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته، پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د فرخوندې د قتل په قضیه کې څلور تورن په اعدام محکوم شول او اتو نورو ته د شپاړس کلونو بند سزا واورول شوې.
به اشد مجازات، یعنی اعدام، هر واحد شما را محکومین به مجازات نمودیم. حکم ما حکم قطعی در مورد از این چهار نفر نیست.
په دې اړه چې د محکمې نننۍ فیصله څومره عادلانه وه، د تورنو له د یو مدافع وکیل سره مو مرکه کړې ده. په قطر کې د سولې په خبرو کې یو ګډونوال وایي چې د طالبانو د استازو له خبرو ښکارېده چې د هغوی په دریځ کې ژور بدلون راغلی دی.
د هغوی په خبرو کې چې ما ولید، ډېره زیاته خوشبیني وکړي او ډېر زیات علاقمندي وکړي.
د کندز والی وایي شاوخوا لزره کورنۍ د جګړو له امله خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. اکثره بې ځایه شوي بیا وایي که ژر بېرته خپلو مینو ته ستانه نشي، د یو کال خواري به په اوبو لاهو شي.
زراعت اوس غنم رسیدل د لو وخت نو اوس کې یو مرمه ام سقيله لګيږي سوځيږي.
د افغانستان دفاع وزارت د اپراسیون رئیس د افغانستان په شمال کې وروستیو نامنیو ته په اشاره وایي چې دولت وسلوالو مخالفینو په وروستیو کې شمال ته ځکه مخه کړې چې وښي دوی په ټول افغانستان کې کولی شي فعالیت مخته یوسي.
خپل هویت به داسې خلکو ته وښایي چې موږ په افغانستان کې میشت لرو او په ټول افغانستان کې دا قوت موږ لرو چې د دولت سره د ملت سره د خلکو سره د اردو سره د نورو نادونو سره وجنګیږو.
ل جنرال افضل امان سره مو د حقیقت څه دی په پروګرام کې چې د خبرونې په دوهمه نیمه کې د انصاف پلټه کې د پروګرام سره یو ځای درته خبرو خبرې کړې دي او دا به هم واوري چې د هند سینما پیژندل شوی ستوري سلمان خان په 50 کالو بند محکوم شوی دی. راځو د خبرونې لومړی موضوع تل کسان چې مخکې مو په خبرونو کې واوریدل د فرخوندې د قتل په قضیه کې د کابل ابتدایي محکمه نن څلور تورن په اعدام محکوم کړل او اتو نور ته د شپارس کالو بند سزا واورولې. محکمه د غراز اتلس نور کسانو ته برعت ورکړ. دا موضوع په کابل کې د ازادي راډیو خبریال یوسف خان زدران تعقیب کړی او نور جزئیات به ورڅخه واورو.
د فرخوندی وژنې څخه د نږدې 50 ورځو لتیریدو وروسته د کابل ابتدایي محکمې په څلورو مجرمینو د اعدام حکم وکړ. زین العابدین، محمد یعقوب، محمد شریف او عبدالبشیر هغه کسان دي چې ابتدایي محکمې د چهارشنبه په ورځ د محکمې پیوالنی غونډه کې په اعدام محکوم کړل. د کابل ابتدایي محکمې په دې قضیه کې ښکیل اته نور کسان په 14 کلونو بند محکوم کړل خو اتلس نور ته برات ورکړ. د کابل د ابتدایي محکمې رئیس صفی الله مجددی د محکمې پریکړه داسې اعلان کړه چې دوی په اړه دا وروستۍ پریکړه نه بلکه محکوم شوی کسان کولی شي د استناف غوښتنه وکړي.
در قضیه قتل و سوختن
دی وی د جزا د قانون او د خزو پوړاندې د توتريخوالي د منې قانون په نظر کې نیولو سره د فرخوندې د وژنې او سوځونې په قضیه کې لتا سي څلور څخه هر یو پاشه د مجازات یعنی اعدام محکوموم.
یعنی اعدام هر واحد شما را محکومین به مجازات نمودیم.
د فرخوندې وژنې په اړه د ابتدایي محکمې غونډې د تیر شنبه ورځ رئیس پیل شوی وی او تر چهارشنبه پورې یوازې د تیر شو ملکی کسانو دوسیه وڅیړلې. په همدې ډول ټاکل شوی چې د نیول شو 1900 پولیسو دوسیه چې د فرخوندې په وژنه کې ګرم بلل شوی دراتلونکو یک شنبه پورز د کابل په ابتدایي محکمه کې پیل شي. له دې سره د ابتدایي محکمې رئیس د پالوان، بادشاه او محمد حسین په نوم درې نور کسان چې لا نیول شوی نه دي د دې پیښې اصلي مجرمین وبلل او د امنیتي او عدلي ارګانونو څخه یو غوښتل چې دا کسان محکمې ته حاضر کړي. د چهارشنبه ورځې د محکمې غونډې ته د فرخوندې مور او پلار هم راغلي وو او له محکمې غوښتنه وکړه چې مجرمینو ته د قوانینو سره سم جزاوي ورکړي. د فرخوندې پلار محمد نادر له محکمې وغوښتل: زه هیله کوم چې د افغانستان محکمې دې د شریعت او د هیواد د نافذه قوانینو له مخې هغه مجرمین چې و مسلمانه او د قران حافظه یې داسې وحشیانه وجلي مجازات کړي. دا د توجیه وړ نه ده او امید لرم چې محکمې عدالت تضمین کړي. وویش کله نفر خونده د هود د میاشتې په 28مه نیټه د کابل د شادو شمشيره زیارت په سیمه کې د لزګونو سړی لوخا په دې تور وژل شو چې ګویا قران پاک ته یې اور ورکړی وو. لدی پیښه ورسته د هیواد دننه او بهر پراخ غبرګونونه راوپریدل او خلکو غوښتنه کوله چې په قضیه کې دخیل کسان باید محکمه شي. حکومت تر اوسه د دې قضیه په تړاو د 1900 امنیتي منسوبینو په شمول دیرش ملکی کسان نیولی او ټینګار کوي چې عدالت پلي کوي. لدی سره د فرخوندې د وژنې په اړه د حقیقت موندنې کمیسون د تورنو اتلسو کسانو خوش کېدل غیر عادلانه پریکړه بولی. د دې کمیسون غړي فوزیه کوپی د ابتدایي محکمې له پریکړه وروسته وویل خوش شوی ځینې کسان د پیښې اصلي متحرکین وو او باید د دې بارات له قانون سره سم وڅېړل شي.
در مورد 18 تنه کې امروز
د اتلس کسانو په اړه چې نن یې برأت حاصل کړ عادلانه تصمیم ونیول شو. د امن نظم خرابونکي او د پیښې اصلي محرکین دوی وو. دوی باید مجازات یا ترنولان باید په هغو دلیلونو غور وکړي چې موږ ورته ویلي دي.
امرشن برخو صورت بگیره.
عام خلک او د چارو یو شمیر کارپوان کڅ هم د پیښې په تړاو د دومره کسانو محکمې ته پازرول خوښ دي خو وایي چې باید د محکمې پریکړه عملی شي. دوی وایي کدا فیصله په بل محکمه کې کمیږي او یا د کوم سیاست ښکار کیږي بد نتیجې به ولري او دا کار پادلی او قضایي ارګانونو د خلکو باور کمولی شي.
و موردل چې د فرخوندې د قتل په قضیه کې ابتدایي محکمې نن څلور تورن په اعدام محکوم کړل او اتو نورو ته د 14 کلو بند سزا واورولې. دغه راز محکمې په دې قضیه کې اتلس نورو کسانو ته برات ورکړل. د دغه محکمه په اړه زموږ بل خبريال اجمل تورمان د حقوق چارو له کارپو او مدافع وکیل سید خالد سادات سره مرکه کړې او لومړی د محکمې د جریان او دا چې نننۍ حکم تر څه حده عادلانه او منصفانه او د هغه نظر پوښتای دی.
د محکمې د نننۍ فیصلې په اساس د ورشن تقریبا تر ډېر ځای پورې د افغانستان د جزا د قانون پر اساس او په خپله د قانوني شکل باندې ترسره شوې وه. په دې معنا چې هغه اصلي عاملین د جرم چې ول او څوک چې په شدید ډول په جرم کې داخل ول خصوصا متعدد جرمونه کړل چې په قتل باندې بیا د جسد په سوځولو کې همدارنګه د جرم په تحریک کې لاس ترلو تاغې باندې اعدام حکم شو. زه یقین لرم دا یو قانوني فیصله وه. دریمه کټګوري کې هغه اشخاص چې هغوی شریکان د جرم ول دا هم د قانون په اساس باندې فیصله وشوه. د اعدام مستحق نه دي، په هغه باندې اعدام جزا نشي تطبیقېدلی ځکه د دوی د جرم انګیزه او د دوی د جرم شکل دومره سنګین نه و لکه څنګه چې د څلورو اشخاصو چې هغې باندې د اعدام حکم وشو. پاتې د باقي مندات له سفره هغه اشخاص چې هغوی برات حاصل کړل دا هغه اشخاص ول چې دوی فقط په تصویرونو کې لیدل شوي دي او مستقیما دوی په خزیه کې داخل نه ول، مستقیما دوی په د جرم شریکان نه ول، نو دوی برات حاصل کړل. اولی مهمه موضوع دا چې اصلي طرحان د دې قضیه او اصلي عاملین د دې قضیه هغه تر اوسه پر نه دي نیول شوي. امید ده چې ونیول شي عدلي او کشکور قانونه همدارنګه امنیتي ورګانونه د هغوی په نیولو کې باید جدي اقدامات وکړي تر څو د قانون منګول ته وسپارل شي. نننۍ محکمه تقریبا تر ځای اگر چې بعض نواقص درلودل، مثلا د هغه متهم چې هغوی نه د شکنجې په اساس باندې تحقیقات اخیستل شول هغوی باندې هم شپږ کاله حبس وخته چې خپل دا باید روښانه شوی وای چې آیا د دې دغه اظهارات د زور په اساس ورکول شوي دي که نه، د دوی په خپله خوښه باندې ورکول شوي دي. په هر حال د افغانستان د جزا قانون په اساس باندې، د افغانستان د جزایي اجراتو د قانون په اساس باندې د محکمې شکل او د محکمې دغه محتوا قانوني شکل درلود.
بلې سادات چې تاسو د اصلي طرحانو خبره وکړه، ډېر ځله دغه خبره هم مطرح کیږي، اصلي طرحان مثلا څوک چې همیشه ویل کیږي چې دوی نه دي نیول شوي، نو دا څوک دي؟
د قاضي د محکمې تر د قاضي د حکم صادرولو څخه وروسته میډیا ته مطبوعاتو ته هم ویل چې څلور نفر باید تصویر شي، دغه نمونه واخیستل او په صریح ډول باندې ذکر کړل. عدلي او همدارن کشور قانون ته دند وسوال تر څو د دې پاره جدي اقدامات وکړي. موږ سره هم دا سوال دی، د افغانستان د خلکو سره هم دا سوال دی چې تر اوسه پورې ولې امنیتي ورګان نه دي توانېدلي چې داسې خلک تسجیل کړي او قانون منګول ته وسپاري. امکان دی ولري چې شاید دوی تر شا داسې خلک وي چې دوی حمایه کیږي د بعض خلکو نه، د هغې په اساس تر اوسه پورې کتمان شوي دي او یا د جرم شکل کتمان شوی دی. تر اوسه پورې کشور قانون نه دي توانېدلي تر څو هغه ونیسي. د امکان ډېر زیات دی چې هغوی تر شا قوي خلک لري تر څو د صحنې څخه وتلي دي او په لټونه کې به جوت چې ولې نه دي نیول شوي. خو تر اوسه پورې دغه اندېښنه موږ سره هم موجوده ده، د افغانستان د خلکو سره او بدون د هغوی د محکمې څخه. زه فکر کوم د محکمې ټول پړاوونه ناقص دي او هغوی باید ونیول شي، اصلي طرحان د محکمې منګول ته وسپارل شي.
بله، یوه وروستۍ پوښتنه سادات صاحب، هغه دا چې ویل کېږي دغه شپاړس کسه چې خوشي شوي دي، دوی خو هلته حضور درلود چې دغه فرخونده په شهادت رسېدلې او وژل شوې ده، نو دوی هغه د خپل خاروندۍ حقونه هم نه دي مراد کړي، مثلا چې ورشي هغه د وژونکو د منګولو څخه وژغوري، نو څنګه د دوی په وړاندې داسې یو حکم وای شوی دی چې دوی د خوشي شي؟
دوی د حالت مستقیما په جرم کې ثابت نشو، نه اصلي عاملین د جرم ول، یعنی دوی اصلي مجرمین نه ول او نه هم شریکان د جرم ول. دوی فقط په صحنه کې ول. اگر جریدې فردي مسؤلیت په اساس باندې څه پوښتنه وشي، چې من حیث یو فرد مسؤلیت لري، ولې په دې باندې محکمه یوسف نشي تورنولی یا نشي بده هم کولی چې په داس حال کې چې هلته امنیتي مسؤول وجود لري، په داس حال کې چې هلته مسؤول اشخاص ولاړ وي، بیا د عادي افراد جرایم مخنیوي کې د هغوی مسؤول ګڼل شي. نو دوی ته فکر کوم خبره روسه راځي کېږي، ځکه هلته امنیتي مسؤولین ول، هلته د حکومت چارواکي ول او په رڼا ورځ باندې په داسې یو معذر کې چې هلته حکومت حاکم دی او په د کابل ښار په حاکمه نقطه کې داسې اوس جرم ترسره کېږي، نو دوی ته مستقیما مسؤلیت دومره نه راځي کېږي لکه څنګه چې لیدل کېږي. دوی په دې اساس مسؤلیت نه لري چې هلته امنیتي مسؤولین وجود درلود، همدارنګه پولیس وجود درلود، همدارنګه د خلکو ازدحام ډېر زیات و او دوی په هیڅ صورت دولت نشي مجبورولی چې دوی په دې باندې متهم کړي د جرم په مخنیوي کې پاتې راغلي.
د حقوقي چارو کارپو او مدافع وکیل سید خالد سادات چې د کابل د ابتدایي محکمې د نننۍ فیصلې په اړه نظر څرګندو. د کابل ابتدایي محکمې نن د فرخنده د قتل په قضیه کې څلور تورن په اعدام محکوم کړل، اتو نورو ته د 14 کلونو بند سزا ورکړې او دغه راز اتلس نورو ته برات ورکړل. تاسو هم کولی شئ چې د محکمې د نننۍ فیصلې په اړه خپل نظر د افغان بی سي مخابراتي شرکت د 813 شمېرې له لارې له موږ سره شریک کړئ.
چی خواهد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامدن کل تنظیمای زور است جبری
خواه بایسی یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دیدید پاره جی پا افغانستان که مداخلتون شید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
ازادی پچپو که در امواج ازادی خپروانی تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه در مسپخیل دریونه تر پینزو بجو پوری ازادی راڈیو نواره.
په دې پروګرام کې چې سبا درې بجې پیلېږي، دوه ساعته دوام کوي. په افغانستان کې د سولې روانو هڅو په اړه خبرې کیږي، خو موږ بیا هم په دې موضوع کې تم کیږو. ملالۍ شینواری چې د قطر د سولې په خبرو کې ګډون کړی وایي چې د قطر په دوه ورځنیو خبرو کې د سولې په وړاندې د طالبانو په دریځ کې ژور بدلون ولید. ملالۍ شینواری وایي چې طالبانو د ښځو د حقونو په برخه کې هم انعطاف وښود. د روانې اونۍ د شنبې او یکشنبې په ورځو د افغانستان د سولې د عالي شورا غړو د طالبانو او حزب اسلامي له استازو سره د قطر په پلازمینه دوحه کې په یو کنفرانس کې ګډون وکړ. د دې کنفرانس له برخوالې ملالۍ شینواری سره عصمت سروان مرکه کړې او لومړی یې له هغې پوښتنه کړې چې د طالبانو په دریځ کې څه بدلون احساس کړ.
بلکې ما خو د دین وړاندې کله هم د طالبانو سره په داسې یو ناستو کې ګډون نه و کړی او مقابل لوري ډېر زیات علاقه مندي وښوده د سولې خبرو ته او په حساب د سولې راوستو ته لیوالتیا وښوده. نو کله چې موږ د دوی سره خبرې وکړې او د دوی سره ناسته ولاړه وکړه، په اول سر کې خو ما فکر کړ چې دوی به د ښځو سره بالکل سیډینیشن هم نه کوه او خبرې به هم نه کوي، ځکه زه د طالبانو وخت کې په کابل کې وم. نو دا هی تجربې نه فکر کړی دا چې دوی خبرو کې د ښځو د حقونو په اړوند مسایل په اوله بیانیه کې ښاغلي ستانلي په خبرو کې د ښځو په اړوند مسایل یا د حقونو په اړوند خبرې وکړې. او جالبه دا وه چې موږ ټول هغه حقونه چې په اسلام کې ښځو ته ورکول شوي دي د هغې نه سترګې نه شو پټول. اما د یو اعتماد تقریبا یو فضا وه هلته او ډېر متفاوته د خپل نور د بل موږ چې د افغانستان نه چې د دې آیت سره موږ کوم تفاوت د هغوی په خبرو کې نه لیده. ټولو د سولې خبرې کړې او خصوصا ما په یو قسمت کې کله چې د ښځو اړتیا سولې ته په دې باندې ما خبرې وکړې، نو د هغوی د یو تن د سترګو نه اوښکې لاړې او ما ته یې وویل چې ستا دا خبرې چې دومره احساس وو چې زه وژړول. ما
په دې کانفرنس کې که یو طرف به خبرې کولې بل به ځواب وایو د سوال او ځواب مسله هم و.
اول دوه دریځونه واضح شو چې د طالبانو خبرې وي او بیا د حزب اسلامي د هغې نه وروسته ټولې خبرې همدا وې چې چا به خبرې کړې وو ځینو به ځواب ورکوه او د اجنډا باندې به خبرې وي. پرته د دې موږ ډېر کافي وخت لرل چې د کنفرانس نه د باندې کله چې به د چایو بریک شو یا به د ډوډۍ وخت شو د میز تر شا د ډوډۍ د میز شاوخوا به راټول شو خبرې به مونږ سره کړي. بیا موږ درې تنه مېرمنې چې وو یا خبرې ښځې چې وو دا دوی سره موږ جدا لکن لرله او د ښځو د حقونو په اړوند د دې لپاره چې ډاډ راکړه مونږ سره صرف او صرف یوازې ولیده او خبرې راسره وکړې. نورو سره هم ځینې تایټینګونه د نورو دوستانو سره هم لرله.
له دې کانفرنس او له دې خبرو تاسو څه نتیجه واخیستله؟ آیا تاسو هم لکه د سولې د عالي شورا د غړي ښاغلي ستانکزي په شان خوشبینه یاست چې په طالبانو کې ژور تغییر راغلی دی، دوی نور سوله غواړي او کنه فکر کوي چې لا ډېر وخت پاتې دی؟
زه فکر کوم چې دا یو ډېره مقدماتي او ډېره ښه قدم و چې پورته شو. دا قدم باید ډېر وړاندې پورته شوی وای چې نه پوهېږم ولې موږ په دې کې یعنی کامیاب شوی نیو یا دل چې وخت مقابل لري نه وخت چې سره ناسته ولاړه ولې خبرې لري منګه د افغانانو په توګه غوښتل سره کینه نو منګه ته دا چې خو د چې دې هم افغانان دی دا یو افغان په توګه دی دا هم ستاندې راتلونکي پرول اندېښنې لري یا دا سړي چې په خبرو کې دا و چې دا غواړي چې او د دې یا ایران او ځمنې دواړه خوندي تللی شي او امن فضا کې درشي او د جګړې نه ستړي شي بیا نه دا یو ډېر واضح مسیج چې موږ سره ورساوه
د قطر د سولې ګډونواله ملالۍ شینواری و چې په دې اړه نظر څرګندو له ملالۍ شینواری سره بل بشپړ مرکز موږ په نور خبرونو کې اوریدلی شي
از کابل تا زابل
له هرات نه تر بدخشان
از هفت شام تا هفت صبح
طول شپه او سحر
از رادیو آشنا صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیونه
پوس ازادي رادیو اوري ازادي رادیو هر ورځ د سهار له وو بجو د ماخم تر وو او بجو پوری اوریدل شي د کندز والی وای شو خو الله سره کورنۍ د جګړو لامل خپل سیمو بي ځای شوی دي اکثره بي ځای شوی بي وای ک جر بیر تخپل مين تستانه نشي دي او کال خواري به په او بو لا هوشي اجمل له کندز د ازادي رادیو خبريال اجمل آریان پری رپورت لري
د کندز والی محمد عمر صافی لازادی رادیو سره په خبرو کې وویل چې له څو ورځو راهیسې د کندز ولایت په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه جریان لري چې له امله یې لس زره کورنۍ له خپلو سیمو څخه بې ځای شوې دي صافی زیاته کړه چې دا مهال په دې ولایت کې پر بې ځای شوو کورنیو باندې د مرستو ویشلو لړۍ پیل شوې همدارنګه سروې هم جریان لري څو د بې ځای شوو کورنیو دقیق ارقام راټول کړي
اندازه خوراکی توکی مواد کومکی مواد د خپلو اجراوي همکارانو او تولرانو له خوانه متوادی را کشوی دي او توزیع پروسه روانه ده سبب تاسې عملا د 1500 کورنۍ لپاره د توزیع پروسه وګوري
هغه وای یو شمیر کورنۍ چې د ګلتیپی په سیمه کې همدارنګ چهاردری امام صاحب او علي آباد ولسوالیو کې پاتې وي هغه ته دوی خبر ورکړی وو څو له خپلو کورونو څخه ووزی چې د عملیاتو په جریان کې ورته زیان ونه رسیږي والی زیاتوي چې مرکز ته هم راپور ورکړی څو دې ولایت کومکونه راولېږي چې پر بې ځای شوو کورنۍ توزیع کړي بلې خواته دغه شمیر بې ځای شوی کورنۍ بیا وایي چې دولت باید ډیر ژر د دوی سیمې د وسلوالو مخالفینو موجودیت څخه تصفیه کړي چې دوی خپل زراعتي کښتونو ته ورسیږي دغه مهاجرین وای چې د دوی اقتصاد په زراعت پورې تړلی دی ځکه اوس مهال د دوی د خټکیو هندوانو او د شولو د کرلو وخت دی همدارنګه د دوی وربشې او غنم هم د پخېدو په حال کې دي
شل ورځې وشولې چې موږ همداسې بې سرپناه په شنه میدان باندې غېستو عملیات د ادامه لري یا نه لري په هر حالت موږ نه پوهېږو نن زموږ هغه حالت راغی چې زموږ یو کال مصرف کړی کوو تراکتور هر څه همدغه زموږ زمینداری الته فابریکا نشته الته صنعت نشته الته تجارت نشته دکانداری نه رب ختم نه یو زراعت زمنګر ای زراعت اوس غنم رسیدل د لو وخت دی نو اوس که یو مرمه هم سقيله لګيږي سوځيږي
درو غرموم صدر والدي او ماشومان ټول سال شلو واړه واړه ماشومان دي غټ نو ماشومان نه من تبا برباد وکړل ان کور کې ورشي
د یادولو ده چې له دوه اونیو رئیس د کندز په یو شمیر سیمو کې لکه د کندز ښار پورې اړوند ګلتیپی سیمه کې همدارنګه د علي آباد امام صاحب چهاردرې قلایزال او خان آباد ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفینو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه جریان لري همدارنګه دواړه لوري یو بل ته د مرګ ژوبلې اړولو اده هم کوي اجمل آریان ازادي راډیو کندز
د افغانستان په شمال کې د ناامنۍ او د زیاتوالي په اړه مو د افغانستان د دفاع وزارت د اپراسیون له رئیس سره د حقیقت څخه د پروګرام کې خبرې کړې چې وروسته درته خبرو خو اوس به دا واورئ چې د هند ممبئی ښار یوې محکمې د هند سینما پیژندل شوی ستوری سلمان خان په 50 کالو بند محکوم کړی دی دا چې هغه څه جرم کړی دی فرشته جلال زی جزئیات وړاندې کوي
په هندي فلمونو کې دا دود دی چې د فلم هلک ډیر زړور او زورور وي مثلا د یو فلم هلک په یو لاس لاسنه وهلای ټکولای سي د فلم هلک له چانه ویریږي په ډیرو فلمونو کې د فلم هلک حتی قانون ماتوي او خپلواک چلوي خو بل اخره فلمي او حقيقي نړۍ توپیر لري حتی د سلمان خان په څیر یو چاته چې د نړۍ په لاسو ډیر ښکلو نارینه و کیګړل کیږي او ملیونونه مینوال لري د محاکمې وار بیا راورسید سلمان خان د هندي سینما په هغو معتبرو ستورو کې راځي چې ټولنیز شهرت، اقتصادي واکمني او سیاسي نفوذ لري. پر د تور لګېدلی چې په 2002 میلادي کال کې یې د ممبئی ښار په یوه څنډه کې چې یو شمېر بېکوره خلک پر سړک ویده وو، یو سړی په خپل ټویوټا لنډ کروزر موټر وهلی دی. سلمان خان په تیرو لږ تر لږه 10 کلونو کې د دې خبرې له منلو انکار کړی چې ده د پیښې په وخت موټر چلاوه. سلمان خان څو واری په مخکنیو محکمو کې ویلي چې موټر یې موټروان چلاوه او د پیښې په وخت هلته نه و، خو محکمې ظاهرا د سلمان خان دلیل رد کړ او نن یې یو وار بیا په 15 کلونو بند محکوم کړ. پر خان د بند حکم د هندي سینما یو شمېر فلم جوړونکي اندیشمن کړی دی. رپورټونه وایي سلمان خان د ډیرو فلم جوړونکو سره قراردادونه کړي چې که بندې شي نو بالیوډ ته به لږ تر لږه 1.5 میلیون ډالر مالی تاوان ورسوي. سلمان خان لږ تر لږه په تیرو 9 کلونو کې په پرله پسې ډول بالیوډ ته د تر ټولو زیات مصرف او ګټې فلمونه ورکړي دي. سلمان خان وروستی فلم چې ډېرې پیسې یې وګټلې د بانګو چې په 2013 میلادي کې سینما ته راووت.
و موردل چې د هند ممبئی ښاری وی محکمې د هند سینما پیژندل شوی ستوری سلمان خان په 15 کالو بند محکوم کړ. سلمان خان په 2002 میلادي کال کې یو بیکور سړی په موټر وهلی او خپل د پیښې له ځایه تښتېدلی و. په همدې سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې 2 اونیز پروګرامونه لرو د انصاف په لړه کې، او حقیقت څه دی؟ خو تر دې مخکې به فریبا ظاهر ته ور ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساده مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
په کابل کې وی ابتدایي محکمې د فرخوندې د وژنې په تړاو 4 کسانو ته د اعدام سزا، 8 تنو ته د 14 کلونو بند سزا واوروله او 13 نور کسانو ته برات ورکړ. د کابل امنیه قمندانۍ وایي چې په تیرو 2 اونیو کې د 3 اتیا جنایي جرمونو په تور د یوې ښځې په ګډون 122 تنه نیول شوي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې خبرو د پرمخ وړلو لپاره د تش خبرو پر ځای پر عملي ګامونو ټینګار کوي. د پاکستان پاوز په یوې نوې اعلامیه کې د هند استخباراتي اداره تورانه کړې چې په پاکستان کې تروریزم ته لمن وهي. ایرانی چارواکي نن د صنعتي تولیداتو په یوه نندارتون کې د تیلو او طبیعي ګازو د لویو پروژو طرحې په ډاګه کوي. او د هند له ممبئی ښار څخه راپورونه وایي چې یوې محکمې د بالیوډ فلم ستوري سلمان خان د یوه کس په موټر وهلو او بیا تښتېدو په قضیه کې په 15 کاله بند محکوم کړ.
لفری بازهر نه مننه چې د لند خبرونه واوره ولا وسم په مکړه اقتصادي خبرونه ته.
د سلام پوره کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي راډیو څخه اوري. د افغانستان د سوداګرۍ خونی مسلمان وای چې په هیواد کې ورستوي نامنیو پنګونه غزمنه کړې ده. د سوداګرۍ افسانه خونی د نړیوالو اړیکو رئیس ازرخ شافیزی ازادي رډیو ټول چې په هیواد کې ورستوي نامنیو پنګونه سفر کړي او سوداګر پنګونی ته زړه شکوي. خو په افغانستان کې د ایسای ادارې مرستیال محمد ابراهیم شمس ازادي رډیو ټول چې نامنی په پنګونی اغیز لري، خو په افغانستان کې پنګوال ته شمو خبره بره ده او افغانستان حکومت په دې برخه کې هڅه کوي. د کرنی وزارت مسولین وای چې په افغانستان کې د 1,300,000 څخه زیات د مچیو اصل تولیدیږي. د دې وزارت ویان لطف الله راشد ازادي راډیو ته ویل چې افغاني اصل د ښه کیفیت لرونکي دي او ګاونډي هیوادونو ته په غیر رسمي ډول صادریږي. نوموړي زیاته کړه چې په دې ورستوي کې د اصل صنعت په افغانستان کې د پام وړ وده کړې. د شغل راشد په خبره کروندګرو او کوچانو د هیواد په بیلابیل ولایتونو کې د اصل صنعت ته مخه کړې ده. ورسته خبر دا چې د بلخ ولایت ځوانان د کار د نشټون او اقتصادي مشکلات څخه سټه کوي او وای کروان وضعیت ادامه پیدا کړي نو دوی به د لا جدي اقتصادي ستونزو سره مخ شي. د ځوانانو د ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې په تیر 4 کلونو کې محلي حکومت په دې نه دی توانیدل چې دوی ته د کار زمينه برابر کړي. دوی د مرکزی حکومت څخه وښتل چې دوی ته د کار زمينه د برابرولو په برخه کې پاملرنه وکړي. په همدې حال کې د ولایت د کار او ټولنیز چارو رئیس ګلالی هوتک ازادي رادیو ته ویل چې دوی هڅه کوي چې ځوانان ته کاری اسانتیاوي برابر کړي. اغلی ګلالی د کاري زمینو نشټون په دولتي ادارو کې لږ امکانات او په دې ولایت کې د پنګونې کمیدل په ګوته کړل. د ګلالی په خبره دوی تیر کال 1,400 بهرنیو او 350 کورنیو کارګرو ته د کار زمینی برابر کړې دي او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 85 افغاني او اویا پله، یو یورو 15 افغاني او 60 پله، یو پوند 88 افغاني او 90 پله، یو سعودي ریال 15 افغاني او 50 پله، زر ایراني تومان 18 افغاني او 15 پله، او زر پاکستانی کلارې 1501 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو واوریدل. دا او د افغانستان او سیمې په اړه نور خبرونه او مطالب د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې بیا هم لوستلی شئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ. دا چې ولې د افغانستان د دولت وسلوالو مخالفانو په وروستیو کې د افغانستان په شمالي ولایتونو ډیر تمرکز کړی او دا ولایتونه نارام کړي دي، د افغانستان د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افضلمان وایي چې دوی غواړي هڅه کوي چې داسې وښیي چې ګواکې کولی شي د ناامنۍ لمن د افغانستان ټولو برخو ته وغځوي.
خپل هویت به داسې خلکو ته وښایي چې موږ په افغانستان کې میشت لرو او په ټول افغانستان کې دا قوت موږ لرو چې د دولت سره، د ملت سره، د خلکو سره، د وردو سره، د نورو نادونو سره وجنګیږو.
د افغانستان د دفاع وزارت د اپراسیون له رئیس سره مو د حقیقت څه دی په پروګرام کې خبرې کړي دي چې د انصاف په لټه کې له پروګرام وروسته درته خبرو. خو اوس به حمیده هارون عثمان ته غوږ شو.
د انصاف پلټه کې
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشامدې کې ربان ورس تیر شي او ناهیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دوري، خدای راستي کې زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې دغه خبرونه مو د لوګر ولایت د محمد اغي ولسوالۍ وسیدونکو ته ځانګړي کړی ده. د لوګر ولایت د محمد اغي ولسوالۍ د دیناو د کلی وسیدونکو فرید وایي چې څو موده مخکې د کلیو پراختیا وزارت انجینرانو د دوی په کلی کې د سرک د جوړېدو کار پیل کړ. فرید وایي د دغه سرک تر نقشې وروسته محلي پولیسو په دې نامه چې سرک پراخوي د ډیرو خلکو کورونه او دوکانونه وران کړل او کروندې ورته له منځه یوړې. نو مم واخلې ستونزه م څه ده؟
مونږ احمد فرید ولسوالۍ محمد اغي قرې د دیناو ولایت لوګر. ستونزه مې دا ده چې دلته پولیس محلي په دغه سرک تشبث کوي. دغه انجینران د ورکشاپ د یاد په نوم راغلی وو. دغه دلته ټول خلک ته وویل او دوی ته وویل دغه انجینرانو ته او د پولیسو محلي ته وویل چې تاسو غره مه کوئ، د خلکو کورونو ته نه ورانېږي، دوکانونه نه ورانېږي، ځمکه نه ورانېږي. دوی لاړل، هغه خبره دوی ته وکړل. بیا نن دوی پولیسو محلي خلک ته وایي چې ولې واغمن دې دغسې دغسې ده، د خلکو کورونه لږ وران کړی وو په بلډوزر باندې، د ځمکه دو دو متر پهداو پستلی تر هغه سر پورې غنمو کې دوکانونه هم ورانوي. موږ د وزیر صاحب داخلینه دغه تقاضا لرو چې دغه ستونزه حل کړي. خپل رسیل خلک ډېر تللی ده انکشاف دیات ولایته، هېڅ څوک هم زموږ خبرې نه اوري.
دا سره کوم ځي تازي او د کلیو پراختیا وزارت ونه ویل چې څه پلان لري، څه وخت جوړوي؟
دا یو راهسازي ده، د وزارت انکشاف دیات یو برخه د هغه انجو ده، دوی سره کار کوي. د کلي سړک جوړوي، دغه جغراندازي او دغه شیانه کوي. د واډان نه شروع کېږي، د ولسوالۍ محمد اغا د واډان د دیناو نه تیریږي تر زمخار پورې اووه کیلومتره اوږدوالی لري دغه چې جوړېږي دغه سړک.
په دې صورت کې چې د کلو پراختیا وزارت انجینران وایي چې دا کورونه د نه ورانېږي، دوکانونه د نه ورانېږي، نو په دې کار کې د سیمه ییزو پولیسو څه ګټه ده چې دا کورونه ورانوي؟
دغه پولیس محلي د خپل کلي ده، دغه تر دنیا ده. دلته مخکینی سن مشکلات په خلکو باندې لري، دغه نه پوهېږي، پوډیان دي، د خلک آزارولو ته همدوی ته دغه لپاره دلته ډېر دي. خو هغه نه لپاره نه دي چې یو درې میاشت مخکې، څلور میاشت مخکې دلته د سفینادي په نوم د انکریافي بس نماینده و په دغه سره کې په همدغه جنجال باندې هغه بیچاره شهید شو.
وسه څومره دوکانونه وران کړي، څومره کسانو ته تاوان رسوله؟
دلته خو ډیر ډیر تر اوسه نن خو ډیر کار کړی ده. یو کور د ضابط رشید، یو د یو کور د عبدالله نومیږي دغه ده، یو کور د ضابط دلیل په نوم ده، د دیناو د سمیر ده، په کې یو دوکان ده، د هغه ادیب الله انګر رغلا ده دوکان ده، ځمکه یې هم ده، هلته د پیروز انګر هغه ځمکه ده. غنم د بیچاره دوه څلور متر غنم بیچاره ایستو.
تاسو څه غواړئ؟
تاسو د وزیر صاحب داخلي نه چې دغه اربکیان دغه غنه وزیر صاحب داخلي سره په تماس کې او د وزارت انکشاف د هغ سره تماس نیوم د دغه سره ډیر یو دلته قتلان کیږي دلته خلق وژل کیږي دغه لپاره ظلم ده بیخي عدالت نشته دلته خو که مکتب جوړیږي که لار جوړیږي وختنامه دوی لري هیڅ څوک وخت کړی نه ده شخصي ځمکه بیچاره خلک په دغه باندې کیږي د پولیس محلي په زور باندې
موږ د لوګر ولایت د دغه اوسیدونکو ستونزه د کورنیو چارو د وزارت د تفتیش له رئیس عبدالحکیم نجرابی سره طرحه کړه. نجرابی صاحب دغه یو کس د لوګر ولایت د محمدغې ولسوالۍ نه زنګ والی دی د دیناو د کلي نه. دوی وایي چې د ټاکل شوې چې هلته یو سړک تیر شي او دا جغل اندازي شي خو د محلي پولیسو یو قمندان چې خان نومیږي هغه د خلکو کورونه غیر قانوني ورانوي او وایي چې دا سړک لوی و. آیا تاسو نظره دا د محلي پولیسو وظیفه ده چې په سړک جوړولو کې داسې کار وکړي چې کورونه وران کړي او بیا دا خلک وایي چې البته دغه کس دا کوي چې دا خان بیا د دې کورونو لرګي او خښتې په نورو خلکو خرڅوي؟ دا څنګه مسله ده؟
داسې نه ده. د پولیسو محلي وظیفه د طرزالعمل چې تهیه شوی دی هغه معلوم ده، فقط د هغه محل د حفاظت او د امنیت دپاره د پولیس محله هغه ځای شوی ده. که داسې کار پولیس محلي په همدا منطقه چې دیناو محمد آغې لوګر ځای ده داسې مشکل ایجاد کړی ده، انشاءالله ما یو هیئت توضیح کوو محل ته ځي انشاءالله د نږدې نه د دا برادر چې ورور چې فریدجان نومېږي هم هغه ځای زمونږ ګروپ تفتیش کې خبرې کوي، د محل نه هم لیدلې کوي او د خان هم پوښتنې کوي. انشاءالله بیا پس له هغه گزارش راځي مرکز ته څه نتیجه وي که هغه ورور هغه د خان د پولیس محلي چې کوم سړی معذب ده خلاف قانون کار کړی ده انشاءالله هغه مجازات کیږي و دا ورور چې متضرر شوی دی د دې چې کوم متضرر دی جبران خساره باید هغه پولیس ورکړي. دا ټول نظریات ده چې پس له دې چې تفتیش په هغه ځای ځي گزارش ته یې کوي، مونږ گزارش تاسو ته دا ورور ته و متنانو سره یو ځای شریک کوو. انشاءالله زه اطمینان ورکوم چې دا پوښتنه 100% به کیږي.
هو نجابی صاحب، دا د محلي پولیس وظیفه دا ده چې د خلکو کورونه وران کړي د سړک د لویولو لپاره یا څنګه؟
په صورت قطعي دا د پولیس محلي وظیفه نه ده. که داسې کار په هر ځای کې زما پولیس محلي وکړي ما اداره تفتیش د ستاسو په خدمت کې ده، مونږ هیئت توظیفو دا مسله مونږ د نږدې نه بیا څه چې گزارش حقیقي گزارش دي تهیه کوو و هغه پولیس محلي چې داسې د قانون خلاف کارونه به کوي هغه مجازات کیږي او انشاءالله نتیجه مونږ تاسو ته ورور ته او هموطنانو سره یو ځای شریک کړو.
دا خو سمه ده چې تاسو به آیات ولیږئ، ولې دا فرید نومې وایي چې دلته انجینران په خپله وایي چې دا سړک مونږ نه لویو همدومره بس دی، ولې دا خان په خپل سر دا کارونه کوي؟ نو تاسو به څه وخت دا مسله دا آیات به څه وخت ولیږئ یا دا مسله به څه وخت وڅیړئ؟
ما خو مخکې هم دا فرید جان ته وویل چې ته زه سبا په خیر قمندان امنیت سره خبرې وکړه یو درخواست ولیکه زه اوس انشاءالله قمندان امنیت لوګر ته هدایت ورکوم چې د فرید نوم چې کوم درخواست ده هغه به واخلي. خپل قمندان د امنیت لوګر دا مسله د نږدې نه څېړي، هم د مرکز نه مونږ یو وازلی کړو بعدا یعنی یو دوه ورځ پس ځکه چې زمونږ د دې شکایت نه پلان جوړوو د وزیر صاحب نه حکم به اخلو حیات توجیب کنم. مونگ آیت چیزی هم ده فرید جان پختانه کوی هم ده محل بیستفیدان ده هم ده انجینران و ده هم ده نزی پلیس محلی سره واقع جدی که داست مثلا ده پس کده موضوع رو خانه چی دی مونگ تاسر سره یوزای دا مثلا شریف کنم.
هو نجرابی صاحب، ده دیر ولایتونو نه ده انصاف پلاتا که پروگرام تا خلق زنگونه وهی یو شمیر کسان وایی چه دودوی پا ولایتونو که محلی پولیس پا خلق زور زیاده که یا تا خلق وایی چه دودوی نه پیسی اخلی دا محلی پولیس دوی وهی تا که دیر خلق شکایتونه که تاسو خلقو تا چه پیغام لاروی دوی پا دست مواردو که چه و که تاسو سام کاری ور سره که ولی شید؟
زه طول متنونو سره داسه خبری کام عرض لرم پیشنهاد کام که هر زای زما پلیس محلی خلکو ته ضروري یا کوم مشکل جوړوي زما په نمبر کې هغه ورونه به تماس ونیسي ما ته ووایي دا چې مسله په هر ځای کې وي انشاءالله مونږ بررسي کوو د دې ورور شکایت کوم راځي حیات دي هغه مسله مونږ بررسي کوو تاسو ته او وطنانو سره انشاءالله شریک کوو.
ژوندی اوسئ نجرابی صاحب، کور ودان، ډېره مهرباني.
ډېره مننه مونږ ته او د ټولو هموطنانو په خدمت.
او تشکر. تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې له موږ سره طرح کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 02982902020.
حقیقت څه دی؟
له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
د حقیقت سره پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. په دې پروگرام کې د افغانستان د دفاع وزارت اپریشن له رئیس تورن جنرال افضل امان سره د افغانستان د شمال ختیځو او شمالي ولایتونو او د افغانستان د بیلابیلو سیمو د ناکرار امنیتي وضعیت په اړه باندې پوښتنې لرو. ښاغلی امان ډیر زیات ستړي مشه، بخیر راغلی. خغل ایمان، په بدخشان، کندوز، بغلان، فاریاب، فراه او ځینو نورو ولایتونو کې د ناامنیو د زیاتېدو اصلي علت څه دی؟
مونږ په دې کال کې په نورو ولایتو کې داسې پلانونه لرل او جنګونه مو شوي وو د طالبان او ترورستانو سره، او تاسې په جریان کې که دشمن طالبان او ترورستان په نورو ولایتونه ډیر سخته مات وخلله. دا د دې ماتې علت او عوامل داسې وو چې بالاخره دوی باید جنگ د جنوب و د شرق و ګرچ هلته هم اوس جنګونه روان دي. زمونږ عملیاتونه اوس په غزنی کې، په زابل کې، په هلمند کې ډیر موافقانه مخته دي، مګر دشمن بیا وغوښتل چې دا خپل جنگ شمال و صفاتو ته، کندوز و ته، بدخشان و ته، او بغلان او فاریاب و ته داسې انتقال وکړي او خپل هویت به داسې خلکو ته وښایي چې موږ په افغانستان کې میشت لرو او په ټول افغانستان کې دا قوت موږ لرو چې د دولت سره، د ملت سره، د خلکو سره، د اردو سره، د نورو نادونو سره وجنګیږو. خوشبختانه په دې جنګو کې چې مخکې موږ او تاسو شاهد وو، تقریبا شپږ ورځې مخکې موږ جنګونه لرل په بدخشان کې او په کندوز کې. په دې جنګ کې، په دې فعالیتونه د ترورستي کې زمون قوتونه ډیر ښه تصوردونه لري، هغه اهداف چې دشمن پلان لري چې باید داسې عمل به وشي چې کندوز ته به سکوت ورکړي یا فاریاب ته یا بدخشان ته، دا د دشمن عمل ټول ناکامۍ ته منجر شو او هیڅ نو دستاورد اوس دشمن په دې منطقو کې نه لري.
خو په بدخشان کې همدا اوس موږ تاسې خبرې کوو، بدخشان کې همدا شیبه جګړه روانه ده او تاسو وایئ چې افغانستان ملي اردو یا افغان ځواک ښې لاسته راوړنې کړي دي، نو ولې جګړه نه ده ختمه شوې؟ په
خو جګړه خو ډېر عوامل لري چې دا ولې نه ختمیږي. هغه عواملونه چې موږ تاسو ورسره غږیږو، دا عوامل په نورو مطبوعاتو کې، یعنی په رسانو کې ډېر یعنی بیان شوی دی. د ټولو نه دې ته ضرورت نه چې موږ تاسو بیا د دې عوامل چې ولې بدخشان ته و شمال ده او د جنګ عوامل، خارجي عوامل چې شیدی او داخلي عوامل څنګ دي و شیدی، دا خو معلومه ده، دا خلک هم پیږي، موږ تاسو هم پکې پیږي.
ملت څه دی چې ولې افغان ځواک تجهیز نه دی چې دوی نشي ځپلی؟ که څنګه
افغان ځواک که تجهیز نه و، که دا توان نه لرل، دشمن به په دې یوه کاله کې چې اردو مستقلانه د دې وطن نه دفاع کوي، دشمن به چې یو دستاورد ولري، مګر تر اوسه هېڅ دستاورد نه لري جز دزدانه او خصمانه داسې تروریستي فعالیتونه ته لمنه وهي.
یو بل انتقاد موجود دی ښاغلی امان، چې افغان ځواک کافي تجربه نه لري د وسلوالو مخالفینو په وړاندې په مبارزې کې. ځینې کارپوهان دغه خبره مطرح کوي چې افغان دولت پخواني جهادیان لرې کړل، هغوی د جګړو ډیره کافي تجربه درلودله او نوي ځوانان راغلل. نوي ځوانان نسبت هغوی ته په جګړو کې کمزوري دي، که څه هم چې امکانات ولري او نه لري، خو جګړه کې عمره
زه به داسې درته وایم چې هغه څوک چې په دې اردو کې اوس خدمت کوي، د افغانستان په خدمت کې دي، یا د مجاهدین ضامن دي، یا د مجاهدینو د فامیل د آزاد جملې څخه دي. مونږ په دې اردو او پولیس کې تقریبا څلور لګو پرسونل لرو، د درې لګو پنځه سوه نفر، یعنی د درې لګو پنځه سوه نفر تقریبا څوارلس لګو ته رسیږي د عمومي. دا څوارلس لګه پرسونل په دې اردو کې چې په افغانستان کې خدمت کوي او ترورستانو سره جنګیږي، دوی د دې د مجاهدینو او د دې ملت د فرزندان د جملې څخه دي. مګر مشخصا زه به دا درته وایم چې تعلیم و تربیه، هغه قابلیتونه، هغه ظرفیتونه، هغه آمادگی، هغه ادارات چې په دې اردوی ملی افغانستان کې وشته دي، په بخوانه دولتو کې، په دخوانه اردوګانو کې نه و. زه خپله تقریبا څلوېښت کاله کېږي چې په اردو کې خدمت کوم، مګر دا اردو داسې یعنی داسې تجربه لري تعلیم و تربیه لري او تاسو فکر وکړئ چې په دې وطن کې جنگ ده، په دې وطن کې د تروریستانو تهاجم ده، په دې وطن کې متاسفانه تقریبا ډیر ښکاله بیرته دلته په دې افغانستان کې خلق په جنگ تر یو تعداد په جنگ تر به شوی دی او منافع لري په دې جنگ کې او دا اردوی ملی ده چې د ټول جنگونو او تشنجونو دهشت او وحشت په دې افغانستان کې جلوګیری کې او د وطن تر اوسه پورې ساتل شوی دی. ټول هغه منابع، هغه ولایتونه، هغه نقاط چې مونږ ته د استراتیژي له نقطې نظر نه ډېر اهمیت لري، ولویت لري، مونږ ته ټول لارونه، ولسوالیګانې، فقط یوازې درې څلور ولسوالۍ د دښمن په لاس کې دي، هغو هم په ګروګان کې دي او احتمالا نن و یا فردا دا ولسوالیګان هم د دښمن د تسلط نه به خلاص شي. ناود یې په غزنی باغران دی، دیشو دی او خاک افغان په زابل.
څه فکر کوي که دغه ولسوالۍ حداقل د یوې ورځې لپاره هم د دښمن په لاس کې وي، څومره به د نورو جګړو لپاره ځان تجهیز کړی شي په دغه سي وخت؟
تر اوسه خو د دوی د ساوردونو په دې وطن کې،
یعنی له پوځي لحاظ، له نظامي لحاظ، که دغه موږ توازی کړی چې په یو ورځ کې
د دوی د ولسوالۍګانې فقط د دهشت او وحشت او د تجهیز او د ماینسازي او د انفجار سازي او د تجارت و د قاچاق و د مواد مخدر و د تهدید و د جنایت نور د ایچ شی نه د دوی نه نه استفاده کیږي چې دوی به داسې وایي چې دا تلیر ولسوالۍ د افغانستان دپاره دی ښه مراکز بي، داسې هم نه ده. فقط یوازې یو تعدید دی، خلق تعدیدی، هلته مواد انفجاری تولیدی، بمبونه تولیدی.
زما منظور هم دغه و چې څومره دغه حداقل په هغه یوې ورځ کې به څومره ځان تجهیز کړی شي چې تاسو په وړاندې هغوی جګړه وکړي.
ولا دا محاسبه خو راته را سره نشته دی، ولې د دوی د ثابت په افغانستان کې بیخي ډېر محدوده ده.
سیمه ییز چارواکي یو انتقاد لري چې افغان چارواکي په ځینو حالاتو کې حقایق پټوي، حقایق نه وایي، خصوصا امنیتي مشران په ځینو سیمو کې لا هم مخالفین کنټرول لري او چارواکي وایي چې مخالفین ډېرو کمو ځایونو کې کنټرول لري. دا خبره تر کومه پورې مني؟
مونږ هیڅ شی د خپل خلکو نه پټوو او که مونږ پټوو خلک مونږ ویني. که مونږ خبرې د خلکو نه پټوو خلک بیا زموږ نه ایمانه کوي. مونږ خلکو ته رښتیا وایو او خلک په رښتیا زموږ نه دفاع و حمایه کوي او دا اعتماد د اردوی ملی او زموږ د منصوبین او د خلکو په مند په ډیر قوت سره موجود دی. دا چې مونږ وایو چې مونږ د ملت د خلکو د حمایې نه برخوردار یو، یو مطلب په دې کې دا ده چې مونږ خلکو ته دروغ نه وایو او خلک هم پر مونږ باندې اعتماد لري او مونږ د خلکو منصبدارانو، سربازانو، مونږ د بیگانګانو له لاس دلته په دې وطن کې خدمت نه.
جنرال صاحب، کومې سیمې اوس د مخالفینو په لاس کې دي؟ آیا د بدخشان ځینې سیمې، حتی د پلاجوار دکان ویل کېږي چې د هغوی په لاس کې دی، په امام صاحب ولسوالۍ کې ځینې سیمې، په خپله کندوز ښار ته نږدې ځینې سیمې د دوی په لاس کې دي؟
احتمالا کومې کمیټې که د دښمنانو د تروریستانو په نامه د کمیټې هغه ووایي د فلاني ملا صاحب کمیټه.
بله،
مګر داسې سیمې چې ولسوالۍ وي، علاقداري وي، داسې حداقل یو قطه قرې یا سرکونه بي یا کوم استراتیژیک نقاط یې، زه به دواله به شاهد وي چې د دښمنانو د تروریستانو په لاس کې نه دي. دا چې لاجورد دي، لاجورد هم د دښمنانو په لاس کې نه دي. دا لاجورد امکان لري چې یو تعداد افراد، فرصت طلب افراد به چې د دې نه استفاده وکړي، مګر د تروریستانو په لاس کې نه ده.
د ولسی جرګې مرستیال د ملي امنیت رئیس په حواله وویل چې مخالفین ډیر تقویه شوي له مالی لحاظه او دوی د همدې لپاره خپلو جګړو ته زور کړی. دا خبره تر کومه پورې تاسو منئ چې آیا واقعا مخالفینو مالی منابع زیاتې شوي که څنګه؟
مخالفینو منابع د دوی د تجهیزات نه معلومیږي. هغه تجهیزات چې اردوی ملي لري دوی نه لري. هغه حمایه چې د خلکو نه، د خلکو حمایه اردوی ملي سره ده، د مخالفینو سره نه دي. نو زه نه پوهیږم چې دا منابع څه شی ته وایي، کومه منابع چې د دښمنانو په لاس کې دي چې دوی د دوی نه سوء استفاده وکړي. فقط هغه منابع چې د دښمنانو تروریستانو په لاس کې دي، هغه فقط تروریستي هدفونه دي، خلق دوی وژني، خلق انتاري، انفجارونه به سازماندي کې. نور کومه غته منابع چې مونږ په سیدي تشویش او نگراني ولرو او خلک به یې نگراني ولري، زه خدای سره فکر نه کوم چې داسې منابع د دوی په لاس کې.
په شمال ختیځ او شمالي ولایتونو کې د خلکو استازي، البته په ملي شورا کې، دوی وایي چې د ملي اردو، ملي پولیس او امنیت ترمنځ منسوبینو ترمنځ هماهنګي هلته نه وه موجوده، یعنی یو واحده اداره نه وه د جګړې لپاره.
ټول جوازتامونه، هغه قوتونه چې په قندوز، بدخشان، فاریاب، سرپل، په تورو نقاط، په دې نه ولایتونو شمال شمال شرق کې
چې اوس د تروریستانو سره جنګیږي او په پراسونی فعالیتونو کې مصروف دی. فقط یو قومندان لري چې قومندان کل اردو په راس کې ده او نور ټول هغه قوتونه او هغه نهادونه فقط تر دې قومندې لاندې خپلې وظیفې مختبه یي. زه نه پوهېږم چې د نور زیاتی عدم امانګي ته به څه شوی که عدم امانګي دوه سرباز د یو د بل سره کومه جر و جنجال وللي یا یوې غفلت کوي یو لکي دا خو جامعه ده.
هماهنګي یا نه هماهنګي له همدغې وړې سطحې نه پیلېږي.
دا خو دوغ نه غټه امانګي نه دی چې مونږ یو منطقه یا یو سیمه یا یو نقطه به دشمن ته تسلیم کړی وی او بله اردوی ملي به د دې دفاع په خاطر راغلی نه وي او کومکونه ورسره نه دي شوي. داسې یو حالت نشته دی. هغه چیرته چې اردوی ملي تلفات لري او هغه کوم چیرته چې پولیس ملي په تلفات یا مشکل لري یو د بل سره ډېر ښه مسایل لري همغږي هم مسایي او امانګي مونږ دې ته وایو. مګر دا چې کوم اختلاف په قومنده کې موجود و اوس واحد قومنده په قندز کې اجالتن د قومندان کل اردو تر قومنده لاندې موجوده ده.
جنرال صاحب محترم، امنیتي چارواکي همیشه دا وایي چې موږ د ملکیانو د ځان د خوندیتوب په خاطر باندې عملیات په کراری باندې مختبی یو ډیر احتیاط کوو. خو د کندوز اوسیدونکو له موږ سره په خبرو کې حتی ژړلی دي، ویلی دي چې هم اردو ولي هم طالبان ولي موږ په مینس کې پاتې یو او زموږ ځمکه مالونه هر څه او د هر یو کور حتی درې نفر او څلور نفر غړي وجل شوی دی. ستاسو په نظر دا څه ثابتوي؟
هغوی حق لري چې داسې وایي. حق لري په دې معنا کې هلته مشکلات شده دي، خلک په تکلیف سره مواجه دي، مګر مونږ په حوصلهمندۍ سره دا عملیات باید چې مختبی یو. د قندوز د عملیات نه تر شروع نه تر ننه پورې فقط څلور ورځې تیریږي. انشاءالله نن یا سبا به تاسې شاهدان وي چې دا خلک د دې ټولو مصیبتونه چې عامل یې ترورستان و طالبان او افراطیت ده د دې مصیبت نه دوی به خلاص شي او دوی به حوصله وکړي. او څو ورځې نور هم ګرچې زه به تاییدومه چې د حوصلې خاوند په ډېره جنجالونه چې ترورستان ورباندې تعمیلوي ډېره مشکله به وي، ولی پرېږدې مې چې مونږ په خپل تدبیر سره دا خپل عملیات په بنیادي سره به یې حل کړو.
من جنرال صاحب، په بدخشان او کندوز کې او په بغلان هم دا په شمال ختیځ ولایتونو کې ډېرې غرنۍ سیمې موجودې دي، کلي خو یا د غرو په لمنې کې دي یا هم لرې دي له غرونو نه، یا ډېر کم کلي کېدای شي د غرونو په منځ کې وي. مخالفین اکثرا له غرونو اوړي را اوړي، هلته ولې هوایي عملیات نه کوي د هغوی په ضد باندې او ولې له بهرنیو پوځیانو مرسته نه غواړي؟
مونږ هلته هوایي عملیات هم لرو او پرېږده چې دا ترورستان په غرونو وي تر څو چې هغه غرونه دوی ته یو عامل شکست شي.
نو ولې په غرونه
کې تاسو پوه شئ چې د افغانستان غرونه هم ترورستان نه پرېږدي چې دلته په دې وطن کې میشتو لري او ژوند وکړي؟
دا خبره سمه ده، خو له بهرنیو پوځیانو تاسو مرسته غوښتي چې هغوی اهداف ولیکه څنګه؟
د مرستیانو د غربیانو مرسته مونږ سره معلومه ده. تاسو په دې آخري سند چې امضا شوی دی د دولت لخوا امریکایانو سره هغه څلور رسالتونه دي چې دا دوستان مونږ سره کومک کوي او دا ویل شوی دي تسلی دي، تجهیز دي، تعلیم و تربیه دي، مشورت دي او نور و منابع دي چې هغه مونږ سره واقعا مطابق په همهغه پیمان د دوی کومکونه مونږ سره شته دي. مونږ خپله د افغانستان د خلکو په خدمت کې یو او ملي اردو به دا توانمندي لري چې د افغانستان نه مستقلانه دفاع وکړي. دا چې جنګ کله ختمیږي او دا جنګ به کله مونږ انشاءالله ترورستان به دې وطن نه راوباسو دې ته یو زمان ضرورت.
ښاغلی جنرال، د هوایي عملیاتو نه هدف په ډیر وخت کې دا نه وي چې یوازې سرخی الوتکې هلته ورشي، هغه څه چې ملي اردو اوس په واک کې لري، بلکې کېدای شي بې پیلوټ الوتکې چې هدفونه ویشتای شي. په هغه حالت کې تاسو څه کوئ چې هدف
خو که دا تیارې زمونږ په اختیار کې وي ښه ده،
او که نه وي نو
که نه وي دا د تیارو تجربه مونږ دی لرو. د خلکو او د جنگ سرنوشت په تیارو کې او په بمبار کې فکر کوم چې نه لیږي. مونږ په تدبیر سره په احتیاط سره خپل خلک هم ساتو او د دې نه همې باور ځو چې مکمل دا زموږ کلی او باندونه مکمل به بمبار شي او خلک به له منځه ولو. دې ته تر اوسه پورې دوغ نه بسه ډېر جدي نیاز نه دی، ولې اردو باید چې ولري هغه تجهیزات چې مونږ ورته نیاز لرو.
سمه ده. په افغانستان ځواکونه اردو، پولیس، امنیتی ځواکونه ټول په ورځ کې شاوخوا $12 میلیون د مصارفو په خاطر اخلي، خو په ځینو حالاتو کې لیدل شوی دي چې حتی یو سرتیری د ډوډۍ لپاره چیغې وهي، غږ کوي چې موږ له لوږې نه مرو.
تاسو خاتمند د دې وطن په دې وطن کې غچوي او پیګي جنگ څنګه مشکلاتونه لري، هغه سربازونه چې د ډوډۍ او د لوجستیکي مشکلاتونه شکایت لري، دا فقط عوامل د جنگ ده. په یو ورځو کې احتمال لري بنا به یو سلسله عوامل یا محدودیتونه وي یا به جنگ وي یا اطلاعونه به موقتا بند شي چې سرباز ته ډوډۍ نه رسیږي. ولې په عمومي شکل مونږ سربازان د لوجستیکي له نقطې نظر نه، د یاشي له نقطې نظر نه هیڅ نوع مشکل نه لري.
روسي پښتنې په توګه ښاغلی جنرال، روان کال به تاسو وتوانېږئ چې د مخالفینو په وړاندې برلاسي شئ که څنګه؟ دې ته په پام چې مخالفین بهرني مخالفین د بېلابېلو هیوادونو څخه راغلي دي، د داعش په نوم یا هم د اسلامي ډلو نورو په نوم باندې له افغانستان امنیتي ځواکونو سره دوی جګړه کوي. آیا مطمئنه یاست چې افغان ځواکونه به وتوانېږي د هغوی په وړاندې برلاسي شي؟
مونږ د افغانستان د خلکو په حمایه او انشاءالله په صفت یو مسلمان د خداوند په مرسته په دې ټولو جنګونه، په دې ټولو وحشتونه چې د تروریستانو طالبانو نه پر مونږ باندې تعمیل شوی دی، مونږ به د دې ټولو مشکلاتو نه د خپلو خلکو سره موافقانه د دې میدان به انشاءالله ګټو.
افغانستان د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس تورن جنرال افضل امان کور ودان ژوندي اوسئ.
جوان
آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پهنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره بغنای نشته مو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1206 نوی منځنۍ